آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د اورزګان په 15 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن د جمعې په ورځ د سوریې په شمال کې نور پرمختګ هم کړی دی، او د سعودي عربستان په ختیځ کې د شیعاګانو په یو جماعت کې په ځانمرګي حمله کې نامعلوم شمیر خلک مړه او زخمي شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. په اورزګان کې د جګړو د رپورت د تفصیل نه علاوه د افغانستان د دفاع وزارت د سومالی او بخې د سولې د عالی شورا د رئیس د معصوم ستانکزي د نومول کېدو په باره کې د دوه تنو افغانانو نظر لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د اورزګان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده، چې په دې جګړې کې 12 امنیتي پوستې د افغان د قواو د لاسونو وتلې دي. د اورزګان سیمه ییزو چارواکو خبر ورکړی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځبلو په مخه پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې باره کې وروسته د خبرونو نه راپورټ لرو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن د جمعې په ورځ د سوریې په شمال کې نور پرمختګ هم کړی دی، او هغه روغتون یې نیولی دی چې په کې حکومتي ځواکونو د څو اونیو راهیسې هلته نفوذ کړی او محاصره کړی و. د سوریې د بشري حقوقو څارونکي ډلې ویلي دي د القاعدې سره تړلې د النصري ډلې د دې روغتون بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. دا روغتون د جسر شغور په سیمه کې موقعیت لري. په لسګونو تنه حکومتي عسکر او نور کسان د اپریل د میاشتې د پای راهیسې په دې روغتون کې محاصره دي. د دغو عسکرو د سرنوشت په حکله تر اوسه پورې معلومات نه دي خپاره شوي، خو د النصري ډلې په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی په عسکرو پسې ګرځي. د النصري ډلې تیره میاشت د جسر شغور د سیمې کنټرول په لاس کې واخیسته چې د ادلب په ولایت کې موقعیت لري او په دې ولایت کې د حکومت وروستی مرکز ګڼل کیږي. په دې وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د بشار الاسد ځواکونو ته په څو سیمو کې ماتې ورکړې ده. اسلامي دولت په دغه اونۍ کې وویل چې دوی د پالمیرا تاریخي ښار نیولی او حکومتي عسکر یې شاته تمبولی دي. دغه ښار 2000 کاله تاریخ لري او تاریخي آثار یې د ویجاړېدو د خطر سره مخامخ دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. عینی شاهدانو ویلی دي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د سعودي عربستان په ختیځ کې د شیعاګانو په یو جماعت کې په ځان پورې تړلي بمونه چولی دي. په دې چاودنه کې نامعلوم شمیر کسان مړه او زخمي شوي دي. دا چاودنه نن د جمعې په ورځ دغه هیواد په ختیځ کې د قاطف په ښارګوټي کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د سعودي عربستان حکومتي خبری آژانس دا خبر تایید کړی دی چې د قاطف په ښارګوټي کې په یو جماعت باندې برید شوی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي، مګر دی آژانس ویلی دی چې جزئیات به وروسته خبره کی. په ټولنیزو مطبوعاتو کې خبره شوې تصویرونه ښیي چې امبولانسونه د ودانۍ د باندې ولاړ دي، مړی او ټپیان انتقالوي. تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سعودي عربستان کې دغه راز بریدونه ډیر کم کیږي، خو د عراق او سوریې سره سرحد لري او په دغو دواړو هیوادونو کې په دې تازه وختونو کې ناکراری ادامه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د غزې د سیمې اقتصاد مخ په سقوط دی، او په سیمه کې د بیکارۍ اندازه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. د نړیوال بانک یو نوی رپورت وایي چې د دې ټولو دلیل جګړه په غزه کې کمزوري حکومت او په غزه باندې د اسرایلو لخوا لګیدلي بندیزونه دي. نړیوال بانک وایي چې په غزې کې د بیکاری سطح 40% ده او تر ټولو خطرناکه مسله ده چې په دې سیمه کې 80% کې ځوانان بیکار دي. په لویدیځه غاړه او غزې کې د نړیوال بانک عمومي مسول سټین لاو جورګنسن ویلي دي چې په غزې کې د بیکاری، فقر او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د غزې اوسنی مارکیټ د دې توان نه لري چې خلکو ته وظایف پیدا کړي چې د دې کبله زیات شمېر ځوانان بیکاره او بیروزګار دي. چین او روسیا په دې هفته کې د مدیترانې په بهیره کې ګډ تمرینات کوي. ځینې امنیتي ماهران وایي دا تمرینات ښیي چې دغه دوه هیوادونه د امریکا د نظامی اهمیت د دفاع کولو لپاره په خپلو کې دفاعي همکاري زیاتوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د روسیې او د چین د ولسی ازادۍ د پاوز د سمندري قوې لس جنگي بیړۍ په دغه تمرین کې چې یوه هفته به وي برخه لري. د چین د دفاع وزارت ویلي دي په دغه ګټو تمریناتو کې زیاتره د بیړۍ او د چلولو په وو کې د یوې بیړۍ نه بلې بیړۍ ته د تیلو د ورکولو، د بیړۍ د بدرګه کولو د چارو او نظامی تمرینات کوي. د روسیې د سمندري قوې د قومندان معاون الکساندر فیدوتنکوف ویلي دي چې د دې تمریناتو مقصد دا دی چې په دغه بهیره کې د تازه ستونزو او نورو ګواښونو مخنیوي وشي او ثبات تقویه شي. د روسیې او چین دغه تمرینات په داسې حال کې کیږي چې ناټو او ملګري ملکونه یې په اروپا کې نظامی تمرینات کوي. د کینیا چارواکي وایي چې اسلامي جګړه مارانو د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په هغه کلی باندې برید کړی دی چې یاغیانو تیره میاشت الته په یو روغتون باندې په یو پوهنتون باندې برید وکړ او 150 کسه یې پکې ووژل. د کینیا د کورنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې یاغیانو د یامبس په کلی باندې پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته برید وکړ، خو امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې په شا وتنبول شول. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله څه نه دي ویل شوي. تیره میاشت الشباب ډلې د ګریسا پوهنتون په خپل کنټرول کې واخیست او د پوهنتون دننه محصلین او نور کسان یرغمل کړل. حکومتي قواوو د ژغورنې عملیات پیل کړل او د عملیاتو په پای کې 138 کس ووژل شول چې اکثره محصلین وو. د الشباب ډلې هوډ کړی دی چې په کینیا باندې به تعرضي بریدونه وکړي ځکه دغه هیواد د سومالیې سره مرسته کوي او ځواکونه ورلیږي چې د الشباب ډلې په ضد باندې جګړه وکړي. د ترکیه چارواکي وایي په لسګونو تنایې د یو شمیر چاپو په لړ کې نیولې دي. په دې کسانو کې تجاران او هغه کسان شامل دي چې ویل کیږي د مذهبي مشرانو سره یې اړیکې درلودې او هڅه یې کوله چې د حکومت په ضد کودتا وکړي. چارواکو ویلي دي چې د جمعې د ورځې عملیات د کانیا په سیمه کې شوي دي. د څو تنو د گرفتارۍ امرونه صادر شوي دي چې پکې د پولیسو ځینې چارواکي هم شامل دي. په دې کسانو باندې تور دی چې په امریکا کې مشت د اسلامي مذهبي مشر فتح الله ګولین سره اړیکې لري چې د ترکیه جمهور رئیس ور باندې تور لګولې دی چې هڅه کوي د ترکیه حکومت ته سقوط ورکړي. دا عملیات د کینیا تر څنګ په نورو لسو ولایتونو کې هم کیږي. حکومت په ګولین باندې تور لګولې دی چې د 2014 کال د اداري فساد په یوې قضیه کې لاس لري چې څو حکومتي وزیران هم پکې شامل دي، خو ګولین دغه تورونه رد کړي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې د اوکراین په شخړو او جګړو کې دواړو شامل خواوو د اوربن د موافقې مقررات تر پښو لاندې کړي دي. د اوکراین لپاره دغه سازمان د څېړنې د هیئت رئیس مرستیال الکساندر هیک پرون د پنځشنبې په ورځ په کیف کې وویل چې په شخړو کې شامل خواوو جګړو ته دوام ورکړی او هغه وسلې استعمال کړي دي چې باید له منځه تللی وي. هغه ویل چې د دانباس سیمه بې ثباته ده او د آینده پیشبینی د آینده لپاره پیشبینی نشي کېدلی. امریکا او اروپایي اتحاد روسیا په دې غندلې ده چې د ختیځ اوکراین په شخړو او لانجو کې لاس لري او بلتون غوښتونکو ته وسلې او عسکر استوي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ترکیه د حکومت مخالف جمهوری غوښتونکي ګوند د جون د 8 نیټې د انتخاباتو نه مخکې خواست کړی دی چې د دوی انتخاباتي نشاندې بدل شي. دا او ځینې نور رپورټونه شته، خو اوس راځو د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل را لېږلي رپورټ. د لیکلې دي چې د روزګان ولایتي چارواکو ویلې دي چې د تیرو دوه ورځو درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په پنځو ولسوالیو کې د افغانستان د امنیتي قواوو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې مخالف وسلوالو دولس امنیتي پوستې د افغانستان د قواوو نه نیولې دي.
د روزګان له تازه نامنیو څخه څلور ورځې تیریږي، خو نن سهار د ولایتي مرکز ترینکوټ د چوغک او بلوڅي په سیمو کې د سهار له پنځو بجو څخه بیا د ماپښین تر دوو بجو پورې د افغان قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشتې دوام درلود. ځایي مقامات وایي چې د روزګان د تیرو څلور ورځو په نامنیو کې د دولت یو سلو دولس تنه وسلوال مخالفین او څوارلس تنه هم افغان سرتیري وژل شوي. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې له تیرې چهارشنبې راهیسې د دې ولایت د خاص روزګان دهراود شهید اساس چنارتو او د ولایتي مرکز ترینکوټ پر ځینو امنیتي پوستو د دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه ترسره شوي. نایاب ومنل چې په دغو جګړو کې په پنځه ولسوالیو کې دولس امنیتي پوستې یا مخالفو وسلوالو نیولي او یا هم افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه په تکتیکي توګه شاته کړي، خو دوی اوس بیرته تر خپل واک لاندې راوستي او پراخ پوځي عملیات هم پیل کړي.
د خاص روزګان د لارې په اوږدو کې او همداراز د شهید اساس ولسوالۍ فوجي لرې پرتو سیمو کې چې هلته د شمالي هلمند د ځینو ولسوالیو سره همسرحد امنیتي پوستې دي، هغو د وسلوالو مخالفینو د شمېر د زیاتوالي له امله عقد نشنۍ ته اړ شوي دي. او د شهید اساس ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې درې امنیتي پوستې وې. همداراز د خاص روزګان د لارې په اوږدو کې زموږ پنځه امنیتي پوستې شاتک تر شوي وې چې پرون مازیګر ناوخته ټولې د افغان ملي ځواکو تر تصرف لاندې راغلي دي او همدارنګه هلته تصویري عملیات جریان لري.
د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال متي الله خان تر وژل کېدو وروسته په ولایت کې نامنی پراخه شوې، ګڼې سیمې د دولت مخالفو وسلوالو نیولې او په رڼا ورځ په ترینکوټ او ځینو نورو سیمو کې حکومتي مامورین او وسایل په نشه کوي. سیمه ایز مقامات هم مني چې د پولیسو لپاره د امنیت قومندان نه موجودیت د پولیسو پر مورال بد اغیزه کړي او دوی په دې باب مرکزی دولت ته خپل اندیښنه مخکې لاویلې.
د روزګان سیمه ایز ادارې په وار وار سره په کتبي ډول لاندارس په شفایي ډول د مرکزي ادارې څخه وختنه کړې تر څو بریښنا څرګره د روزګان د امنیت قومندانې لپاره یو وړ مستقی او په کار کې شخص وګمري تر څو په دې لږه شته خلاده کې یو دغه موسمي جګړه چې موږ په مخکې لرو او وکولې شو چې د وسلوال مخالفینو په وړاندې په کلکه سره مبارزه وکړو. خو همیش موږ ته دا ویل شوي دي چې ډېر ژر به یو مناسب شخص د امنیت قومندان په توګه روزګان ولایت ته واستول شي. متاسفانه تر دا مهاله پورې عملا په دغه برخه کې اقدامات نه دي شوي، خو موږ هیله لرو چې په دغه نږدې څو ورځو کې به یو وړ شخص د روزګان د امنیت قومندان په سر باندې راوپېژندل.
له بلې خوا د کندهار په ولایت کې چارواکي وایي مخالف وسلوالو د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ په گاوند کې د کندهار ولایت د میانشین پر ولسوالۍ هم له تیرو درو ورځو راهیسې ډلهییز بریدونه پیل کړي چې په وینایه د بریدونه بیرته په شاتم بول شوي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د میانشین ولسوالۍ په جګړه کې څلور مخالف وسلوال وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان دي. په روزګان او کندهار ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي د دولت مخالفو وسلوالو په دغو دواړو ولایتونو کې د ډلهییزو بریدونو د پیل څخه تر مخه پر غځېدلو لارو ماینونه شخ کړي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا د روزګان او کندهار په ولایتونو کې پر ګڼو امنیتي پوستو د بریدونو په ترڅ کې د خپلې بریا د ادعا تر څنګ رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د سپین پوټي او سرخسنګ د امنیتي پوستو د نیول کېدو ادعا هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ترکیې د حکومت مخالف جمهوری غوښتونکو ګوند د انتخاباتو نه مخکې چې د جون په اوومه به وشي د خپل انتخاباتي نشان د بدلون درخواست ورکړی دی. دغه ګوند دا پریکړه هغه وخت وکړه چې د اسلامي ایکي په نامه ګوند د هغوی د انتخاباتو د نشان په باره کې دا خبره مشهوره کړه چې هغه غیر اسلامي ده. دورین جونز د ازمیر نه رپورټ راکړی دی.
د ازمیر د پارلمان لپاره کاندید سلین سایک بوک د سیکولر ګوند کاندید دی. دې ځله دغه ګوند زیاته توجه اقتصادي ودې ته کړې ده. سایک بوک وایي
The reason we decided to actually structure it around economic
زمونږ اقتصادي ودې ته د توجه کولو یو غټه وجه ده چې دیته د هر قوم او هر مذهب خلک زیاته توجه کوي او غواړي چې اقتصادي ودې ته مونږ پام وکړو. ترکیه د اوسو کالونو راهیسی د اقتصادي ودې په برخه کې ډیره شاته پاتې شوې ده او مونږ غواړو چې خلک دغه ته متوجه کړو. په ترکیه کې د مختلف مذاهب و خلکو سیږي او د ټول د پاره اقتصادي وده یو شان مهمه ده. سیک بوک وایي چې هغه به خپل پیغام د اکی ګوند هغه ټولو کسانو ته ورورسوي چې واړه کاروبارونه لري او غواړي چې وده وکړي. دغه سیکولر ګوند یا د سی ایچ پی ګوند ژمنه کوي چې هغوی به د پټرولو د بیو د کمولو لپاره پیاوړي اقدامات وکړي او مالیه به راټیټ کړي. دغه پیغام د هغه سوداګرو لپاره زیات د خوښۍ وړ دی چې هغوی د اوسنی حکومت نه ګیله کوي چې د دوی په وختونو کې د تجارت په کچې کې کمی راغلی ده. سایک بوکو وایي چې هغوی کوشش کوي چې هغه خلک چې زیاته پیسې نه لري د هغوی د ژوند کچه بهتره کړي او دا هله کېدای شي چې هغوی ته زیات کارونه پیدا شي. د سی ایچ پی ګوند په حق باندې ویل کېږي چې د مصطفی کمال عطا ترک افکاري خپل کړي دي او دوی په ترکیه کې په ځینو مذهبي کارونو باندې بندیز لګولې دي. بیت الدرماس چې په ترکیه کې د سیاسي چارو کارپوه دی وایي
İnsanların temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla yapabilmesini sağlayacak. Bu da
hakla bandı ve lekiki çi dui da mazhab pa hakla bandı dir sakti. Au hum da gwaja da çi ziyatar khalak da CHP pa siyasi gun bandı bawar nakawi. Saik boko da ga ilzamat radawi au wai çi da hagoi gund yo jamhuri ghuxtun ke gunde au gwaadi çi pa Turkiye ki har chata da khpalo aqaido au da mazhab ازادی وی.
روختیا ل امریکا غاک آشنا رادیونه د ډاکټر قدیر مشرف او شافیه سردار و نیز خبرونه.
د روختیا په دې خبرونه کې د بولی ناروغي او د پروستات سرطان
و راههای تداوی و وقایع این بیماری ها صحبت می شود.
د تلفون نمبر 0 1 0 0 0 او یا
ستاسو پوښتنې د ډاکټرانو ځوابونه، د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې. روغتیا د جمعې ماښام امریکا غږ آشنا رادیو.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته نومولی دی. منګ دغه انتخاب په باره کې د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل او د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر سره مرکې کړې دي. د افغانستان د رواني امنیتی او سیاسي وضع په نظر کې نیولو سره د دفاع وزارت ته د جمهور رئیس اشرف غنی د لوري د محمد معصوم ستانکزی نومول کېدل کچیرې د اعتماد رای واخلي څه اهمیت او مسؤلیت درلودلی شي. پخواني جنرال عتیق الله امرخیل د امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې د اهمیت خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس جنگ روان دی او د دفاع وزارت ته د یو مجرب نظامي کس نومول مسؤلیت درلودلی شي.
زه فکر کوم چې د اهمیت خبره خدا ده چې اوس په دغه اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې ډېر مشکل شرایط دي، جګړه روانه ده، بدبختی دي، د دفاع وزارت ته چې نومان کېږي یو سړی چې هغه خپله هم یو افسر وي او د دې نوم ویل کېدل په دې وخت کې اشدي ضرورت هم دي. په داسې مسایلو کې چې یو رد کړو بل رد کړو بل رد کړو او دلته سلیقوي برخوردونه، زه فکر کوم چې دا به په درد ونخوري. خو تر کوم ځایه پورې زه ستانکزی صاحب پېژنم او له دومبر نومینې پېژنم، زموږ سره یې دنده اجرا کړې ده، مونږ سره د خپله دغه مکتب دی مونږ سره ویلی ده، او بیا دی د توپچي افسر ده او د خپله اکاډمي د توپچي هم ویلی ده، ماستری په توپچي کې لري دی او په زمن کې د توپچي د قواوو په غون کې دی، قومندانو ډېر وخت دنده سرته رسولې ده. یعنی دغه دوه نور هم چې رد شوي وو هغه هم ډېر باشخصیته خلک دي، ډېر باشخصیت دی چې عادي خلک نه وو. خو داسې سلیقې دلته جدا دي او دوه سره یې حکومت دی. دلته بعضې مسایل دي چې هر څوک غواړي د خپل خوښې نمان یو داسې کلیدي وزارت ته دوی په ولکه کې، هغه بل سوال دی.
خاغلی امرخیل وایي د جمهور رئیس انتخاب ډیر ښه انتخاب دی. د امرخیل د پیژنګلوي په حساب معصوم ستانکزی په مسلکي توبه علاوه یو ډیر با اخلاقه سړی دی، په هیڅ سیاسي ګروپ کې نه دی او بې تعصبه سړی دی. یو خواته په ملک کې دوه رهبران دي، بل پلو یو شمیر تنظیمونه او قمندانان دي چې د دفاع په وزارت کې باید خپل کسان مقرر شي. نو که چیرې چا یې په صلاحیتونو کې مداخله ونه کړه او د کدرونه په خپله غوره کړل، په نظامي چارو کې به موافق وي، خو وزیر کېدلې د سولې په الوزلو باندې دومره اغیزه نشي کولی.
دا سولې خبرې بیا د سیاستمدارانو خبرې دي، دا هغه څوک چې د سولې لوړ مرتبه دی، د وظیفه جنگ دی. سوله پوهېږي، رئیس جمهور پوهېږي، معاونین یې پوهېږي، هغه ارګانونه چې هغه سیاست کې لاسته دي هغه پوهېږي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي اصلا د قوانینو پر بنا د دفاع وزارت په امریکا او په اکثریت پر مختللو اروپایي ملکونو کې د نورو وزارتونو غوندې یو سیاسي مقام دی. حتی په ځینو ملکونو کې ښځې د دفاعي چارو وزیران دي. لوی درستیز مهمې جنګي وظیفې سرته رسوي، حتی ټولې مقررې هم لوی درستیز کوي. د دفاع وزیر عمدتاً پالیسۍ جوړوي، خو د افغانستان شرایط د نورو ملکونو سره ډېر فرق لري. په افغانستان کې د دفاع وزیر خورا لوی لاس لري.
جنگی جنرال او مدبر جنرال ارکان حرب او هغه چې د چېغې کچې دي، نظامي کچې د پوهې برخورداري په هغه باندې دوی دغه دوه مشران ټول رانغلل. دوی ونشو کولی چې د دغه نننی جنرالانو چې په وطن کې دي په یو باندې لاس کېږدي وکړي. نو دوی مجبوره شول اوس مخه کړه داسې یو شخصیت ته چې لکه ستانکزي غوندې چې هغه خورا ډېر واقعاً یو آرام شخصیت ده، متوازی شخصیت ده. شخصی میگانه طول اغا و صاف لدی که یو خی او مترقی افکار و یو شخصیت باید ولدی. پندر مانی دوی فکر کنه چی جور دغلی دیوست دا چی دا با وسی کولی چی دغلو یا دن در سنت و رسی یا او بینیسی کولی دا با آینده و خی زخو پتی وی خی متقید میگیمه چی نو دای چی پا دیشور بشورا کی و نو دې په جنگ کې هم سولې جنگ کې یغې امکان نه لري. جنگ جنگ دی او سوله ده.
خاغلی کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه پوست د ملي وحدت د حکومت په تقسیم کې د جمهور رئیس په برخه شوی وو، نو په دغه انتخاب کې د اجرایوي رئیس لاس بر دی، سره د دې چې د بلخ ولی د ستانکزي په نوم ول کېدو باندې ډېر انتقادونه وکړل. خو داسې ښکاري چې جمهور رئیس او اجرایوي رئیس دواړو موافقه کړې ده او بیا معصوم ستانکزی دغه مقام ته نومول شوی دی. دا به وروسته معلومه شي چې د سولې په کوششونو څه اغیزه کولی شي یا نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دسترګې نو بس زما وطن، دسترګې نو بس زما وطن، راز چې درم دواړه د دې دنیا نه، راز چې درم دواړه د دې دنیا نه. ستاز ما دل تڅ دی خو یا و مینا، دا خو هر چې تکي چې داسینا، ستاز ما دل تڅ دی خو یا و مینا، دا خو هر چې تکي چې داسینا، سان لب جوړکړو پوستاند بیابانا، سان لب جوړکړو پوستاند بیابانا، راز چې درم دواړه د دې دنیا نا، راز چې درم دواړه د دې دنیا نا. دا ډک د مینې زړه نه با
زلف تیرا زد گریوانا شد زلف تیرا زد گریوانا راز چدرو مدواڑا د دنیا نا راز چدرو مدواڑا د دنیا نا خاطر بشما بے خاطر جاما دام پخوا خاطر کی نو سناما چز خاطر بشما بے خاطر جاما اشنا داستا دغما دیر دی پریشانا اشنا داستا دغما دیر دی پریشانا راز چدرو مدواڑا لد دنیا نا راز چدرو مدواڑا لد دنیا نا داستر گنو باسی زماوتانا داستر گنو باسی زماوتانا راز چدرو مدواڑا لد دنیا نا راز چدرو مدواڑا لد دنیا نا
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د اورزګان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د تیرو درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغانستان د امنیتي قواوو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده او وسلوالو مخالفانو د افغانستان د امنیتي قواوو نه 12 امنیتي پوستې نیولې دي، مګر د اورزګان چارواکو ویلي دي چې ځینې پوستې بیرته نیولې دي. همدغه راز د چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو مخالفانو د زبلو د پاره پراخ نظامي عملیات هم پیل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش نن د جمعې په ورځ د سوریې په شمال کې نور پرمختګ هم کړی دی او هغه روغتونی بیرته نیولې دی چې پکې حکومتي ځواکونه د سو ونوی رئیس محاصره وو. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي دي چې د القاعده سره تړلې ډلې النصری د دې روغتون بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. عینی شاهدانو ویلي دي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د سعودي عربستان په ختیس کې د شیعاګانو په یو جماعت کې په ځان پورې تړلې بمونه چولې دي. په دې چاودنه کې نامعلوم شمیر کسان مړه او زخمي شوي دي. دا چاودنه نن د جمعې په ورځ دغه هیواد په ختیس کې د قاطف په خارګوټي کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. د غزې د سیمه اقتصاد مخ په سقوط دی او په دې سیمه کې د بیکاری اندازه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. د نړیوال بانک یو رپورت وایي چې د دې ټولو دلیل جګړه په غزه کې کمزوري حکومت او په غزې باندې د اسرایلو لخوا لګیدلي قرنټینونه او بندیزونه دي. چین او روسیا په دې هفته کې د مدیترانې په بحیره کې ګډ تمرینات کوي. ځینې امنیتي ماهران وایي دا تمرینات ښیي چې دغه دواړه هیوادونه د امریکا د نظامي اهمیت د دفاع کولو لپاره په خپلو کې دفاعي همکاري زیاتوي. د روسیې او چین دغه تمرینات په داسې حال کې کیږي چې ناټو او ملګري ملکونه په اروپا کې نظامی تمرینات کوي. او د کینیا چارواکو ویلي دي چې اسلامي جګړه مارانو دغه هیواد په شمال ختیځ کې په هغه کلی برید کړی دی چې یاغیانو هلته 13 میاشت په یو روغتون باندې په برید کې 150 کسه وژلي. دا آشنا رادیو د نورو اوریدونکو د خبرو اترو یا گفتو شنود د نن شپې په پروګرام کې د پروستات په سرطان غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه چې په خپرونه کې برخه اخلئ او خپل نظریات څرګندوئ. سوشې ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.